نن هم په خاندانی مسلو کې د دې حکومت ډیر مدد کوي د خزو ډیر زیات. نو اوس خزي سوغاړي چې کله زمون کورنۍ مسلې راشي نو په کار ده چې مونږ د دوی نه مدد اخلو، ځکه چې اسلام د انصاف خبره کوي چې په انصاف باندې چلیږي. او د دې یعنی امریکا عدالتونو خو خپل قانونونه جوړ کړی دي. نو مونږ په باقی وختونو کې د اسلام خبرې کوو، خو چې کله زمونږ د فائدې خبره راشي چې دلته به ماته پیسې ډېرې ملاویږي یا زمونږ فائده وي، نو بیا مونږ هغه طرف ته ځو، بیا زمونږ نه اسلام هیر شي. امید دی چې په دې خبره به تاسو پوه شوی یې. ګورئ په سورت النور کې احکامات ډېر صفا دي. په دې کې سداسې مشکله خبره نه ده چې مونږ پې نه پوهیږو. د دې سره سره مونږ له خپله جایزه هم اغستل پکار دي، خپل حساب لګول دي چې د قرآن او حدیث احکامات مونږ ته کله یاد وي او کله یې مونږ بالکل هیروو. که چېرې مونږ واقع دې طرف ته راغلي یو، نو دا ټولې جګړې، دا دومره فرقې او بدعتونه به ختم شي. مونږ د هرې فیصلې دپاره الله او رسول طرف ته لاړ شو، ځکه چې آیاتونه ډېر صفا دي. او که چېرې مونږ دا وګورو او ظاهره ده د دین په معامله کې مونږ ته په احکاماتو باندې پوهېدل دي چې الله او د هغو رسول په دې باره کې څه وایي. که قرآن هم ښکاروي او حدیث هم مخامخ وي او هغه مونږ یادوو هم رټکوو هم، بیا هم که په زړو کې مونږ په هغې باندې راضي نه یو، که چېرې زموږ زړو کې خوشحاله نه وي، مطمئن نه وي، که زموږ په زړو کې دا راضي چې دا لاسو دي، نو بیا د الله تعالی نه زړه وغواړئ. ځکه چې دا خو د منافقینو مزاج و چې کله الله او د هغو رسول فیصله وکړي، نو بیا د هغې نه پس په زړه کې تنګي نه ده پکار. مخکې به انشاءالله مونږ دا آیت هم وایو چې کله ستاسو په منځ کې رسول صلی الله علیه وسلم فیصله وکړي، نو بیا په هغې باندې زړه مه تنګوئ. هغه فیصله په خوشحالۍ سره قبول کړئ او دا سوچ وکړئ او قبول کړئ چې دا د الله فیصله ده او د هغو د رسول فیصله ده صلی الله علیه وسلم. رسول صلی الله علیه وسلم فیصله هم د الله تعالی فیصله وی، ځکه چې هغه د الله په اذن سره فیصله کوي. کوم ته په حدیث کې ویل شي، یو مثال به واخلو چې روزی ما جوړوي یا د سوکاروبار په باره کې خبره راشي او زو په هغې باندې خفه یم چې هی دا لا څنګه فیصله ده او مونږ دغه فیصلې نه مخ وګرځوو او مونږ پې عمل ونه کړو. او چې کله د دین خبره زمونږ په حق کې وي او مونږ د خپلو بچو استاد ته وایو چې دې وړو ته د مور او پلار په باره کې لږ نصیحت وکړه، نو بیا مونږ د خپل زړو فیصلې غواړو. نو دی مخ ولې ګرځوي؟ د هغې وجه دلته بیان شوې ده، افی قلوبهم مرض، د دوی په زړونو کې مرض دی چې د هغې په وجه دوی لرې تختي چې چېرته دا نبي زمونږ لپاره فیصله ونه کړي. چې ایمان والی نو هغه خو داسې نه شي کولی، او هغوی الله او رسول پرېږدي او د نورو خلکو نه فیصلې غواړي. رتابو او یا که دوی په شک کې دي، او که د دوی په زړونو کې شک دی چې پته نشته چې دا حق دی او کنه، چې دا صحیح ده او کنه، که په زړونو کې یقین وي چې دا صحیح ده او د الله تعالی فیصله زما دپاره بهترینه فیصله ده، نو بیا څنګه کیدی شي چې انسان د الله او رسول نه فیصله نه اخلي او بل له لاړ شي چې زه خپل ژوند څنګه تیر کړم، زه خپلې خوشحالۍ څنګه منع وکړم، زمون څنګه وکړم؟ دا فیصلې به خلک مونږ له کوي او الله او رسول به پرېږدو. څه وخورم، څه ونه خورم، څه واغوندم، څونه شم اغوستی، که دا فیصلې مونږه د بل نه اخلو، نو د الله تعالی او رسول په خبرو باندې ستاسو په زړه کې شک راغی. ام یخافون ان یحیف الله علیهم ورسوله، او یا که دوی یریږي چې ظلم به وکړي الله او د هغو رسول په دوی باندې، دی به زمونږ خلاف فیصله وکړي او زمونږ سره به انصاف ونه کړي. تاسو ته داسې ښکاري چې الله او د هغو رسول به انصاف نه کوي؟ یعنی هغه به ستا د خاوند سایډ واخلي ځکه تو په هغو باندې فیصله نه کوي، او یا به درته هغه داسې خبره وکړي چې هغه به ستا د مرضۍ مطابق نه وي ځکه تو بل خوازی. ګورئ که په زړه کې چراغ نه وي بل شوی، په زړه کې کوږوالی دی، زړه خو قدرتي طور صفا وي، لیکن که د هغې شیشه څخه شوي وي او یا دننه رڼا نه وي، یعنی دننه د سره باتی شته دی نه چې هغه بله شي، نو بیا خو ظاهره ده چې داسې به کیږي که نه. که ډېر تیر ورله ورکړي شي خو هیڅم نه شي کېدی د هغې سره. بیماری دننه ده، دننه مرض دی. چې کله په زړو کې دننه مرض وي د بنده، نو کو بیا ډیر کلاسونه واخلي، کو ډیری لیکچری واوري او کتابونه وایي، نو هیڅ فایده نه ورکوي، ځکه چې په زړه کې ایمان نشته. نو اوس صحیح خبره هم الټه لګي او بیا خلک اعتراضات شروع کړي چې دا ولی په قرآن کې راغلی دی، دا خو هر شی حرام دی، که مونږ په قرآن روان شو نو بیا خو مونږ هیڅ هم نشو کولی، ځکه چې په هغې کې خو هر څه حرام دي. د دې مطلب دی چې په زړه کې بیماری ده یا په زړه کې شک دی، د الله په احکاماتو باندې شک کوي چې هغه به صحیح فیصله ور نه کړي، یا پته نشته چې دا د الله تعالی د طرف نه دي هم او کنه، او یا تاسو ته داسې ښکاري چې الله ستاسو سره بې انصافي کوي. نعوذ بالله، ستاسو په رب او رسول یقین نشته؟ ستاسو څه خیال دی چې هغه به تاسو له داسې حکمونه درکوي چې په تاسو ظلم وشي؟ الله دې معاف کړي، ځینې خلک وایي چې دا خو د ظلم نه ډک احکامات دي، چې د اسلام ډېر سخت احکامات دي، په دې باندې تلل ډېر ګران کار دی. زمونږ خو د مرضۍ بالکل خیال نه دی ساتلی شوی چې زمونږ زړونه څه غواړي، په دې دور کې په داسې احکاماتو باندې څنګه عمل کېدی شي. نو ستاسو څه خیال دی چې ستاسو سره انصاف نه دی شوی؟ نه، دا فیر یعنی د عدل خبره نه ده. الله اکبر، او دوی وایي چې په هغه ورځو کې منافقین وو، او اوس نشته څوک منافق، ټول پاخو مؤمنان دي. نو وفرمایلی شو چې نه، بل اولئک هم الظالمون، بلکې دا خلک دي چې ظالمان دي. دلته چې دا هم لفظ راغلی دی کنه، نو دا کلمه حصر ده، نو دې معنی ده چې بلکې دا خودي ظالمان، دوی ته خو ظالمان وایي. مونږ ظالم هغه کس ته وایو چې څوک په چابک باندې وهل کوي، چې دا ډېر غټ ظالم دی، ګورئ څومره ظلم کوي په یتیمانانو وړو باندې. نو دا هم ظالمان دي چې وایي آمنا بالله وبالرسول، او وایي چې اطعنا، او بیا هغوی دا کارونه کوي. الله اکبر، د قرآن دا آیتونه څنګه بنده ته شیشه ښیي، او که مونږ د دې آیتونو په شیشه یعنی آیین کې خپل ځان ته ونه ګورو او خپل حساب ونه کړو، نو مونږ به ډېر غټ نقصان چتولو واله شو. درې وجې بیان شوې دي چې دوی اطاعت په دې وجه نه کوي. اولنۍ وجه دا ده چې یا خو د دوی په زړونو کې بیماری ده، دویمه دا چې د دوی په زړونو کې شک دی، او درېمه دا چې دوی وایي چې نه، دا خو انصاف نه دی. یو مثال به واخلو، د پردې احکامات دي چې څوک نه کوي پرده، د دې دریو وجو نه علاوه بله وجه کیدی شي، بله هیڅ وجه نشته. دا صرف بهانې دي چې فلانې مال اجازت نه راکوي، یا خاوند مې خفه کیږي، چې د چا دا یقین وي چې زما د رب فیصله زما د پاره د خیر ده، نو بس هغه به بیا څنګه پرده نه کوي. په دې کې زما خیر دی، او د هغو نه زیاته خیرخواهي زما سره بل د هیچ چا هم نشته، نه زما د مور او پلار، نه زما د خاوند، نه د نور چا. دا غو زما سره ډیره زیاته خیرخواهي ده، ځکه یې مال دا احکامات را کړی دي، او د ټولو نه زیات محبت زما سره هغه کوي. زما د مور نه هم ډیر، زما د خاوند نه هم ډیر زیات. نو بیا به هغه نه کوي عمل په دې احکاماتو باندې، لیکن چې هغه په دې خبره په خپله په شک کې وي چې هغه زما د پاره ښه نه غواړي، زما خاوند زما د پاره ښه سوچ کوي، او چې څوک د انسانانو د پاره الله تعالی ناراضه کوي، نو بیا الله تعالی د هغو د انسانانو نه هم هغه ناراضه کوي. دا د حدیث معنی درته بیانومه، او چې څوک د الله د راضي کولو د پاره انسانان ناراضه کړي، نو الله تعالی یوه ورځ د هغه انسانانو زړه هم د هغوی نه ناراضه کړي. دا زړه د الله تعالی په لاس کې دی، او که چېرې تاسو الله ناراضه کړئ او څوک خوشحالوي، نو یاد ساتی او دا خبره زمانه ولیکئ، که چېرې تاسو د دوی د خوشحالۍ د پاره الله تعالی ناراضه کړو، نو دوی تاسو نشي خوشحالولی. که نن مو خوشحاله کړو کنه، نو سبا به درنه په سوبله خبره باندې خفوي، او درته به وایي چې تا خو دا نه وکړي، نو دوی چرته هم تاسو نشي راضي کولی. دوی به چرته هم ستا احسان ونه مني چې هاي تا زما د پاره الله تعالی ناراضه کړو، تو ډېره ښه یې، نو چرته به هم درنه خوشحاله نه شي. که نن نه وي، نو سبا به بیا په څه خبره باندې خوله ورانه کړې وي. لیکن که چېرې تا الله راضي کړو، که څوک ناراضه هم شي، یو ورځ ګورئ الله به دغه خلک ستاسو نه راضي کړي. چې څوک یو الله راضي کړي، نو هغه کامیاب شي، او که څوک ډېر انسانان راضي کوي، نو کله به یو راضي وي بل به خفه وي، او چې هغه راضي کړي، نو بیا به درنه بل کس خفه شي. تا تاسو چرته هم ټول خلق نشئ راضی کولی، نو ستاسو سو پرابلم دی، سو مرض دی ستاسو په زړونو کې، سو شک دی، یا تاسو یریږئ چې زما به خلق سایډ وانخلی، د بل چا سایډ به واغستی شي، زما به په دې کې نقصان وشي. تاسو سوچ کوئ چې دا احکامات ډیر سختی، ډیره سختی ده پکې، تاسو دا سوچ کوئ؟ نو بیا دا ده چې څوک د الله او د هغه د رسول په فیصلو باندې نه وي راضی، دا ټولې د الله تعالی فیصلې دي کنه، چې موږ له څنګه اوسېدل دي، څنګه خوړل دي، سو اغوستل دي، دا موږ چې سو وایو، نو دا ټولې د چا فیصلې دي؟ وایي دا د الله تعالی فیصلې دي کنه، هغه موږ ته حکم راکوي چې داسې کوئ، چې څوک په دې نه وي راضی، نه وي خوشحاله، نو هم ظالمون. نورو ته بیا موږ څنګه ظالمان ویلی شو؟ موږ خو پخپله ظالمان یو. او مؤمن څنګه وي؟ د مؤمن کردار څنګه وي؟ دا را روان آیت چې دی کنه، د درې شپیتم آیت، نو دا ماته داسې ښکاري لکه دا چې زما خبره ده، یعنی دا ماته ویلی کیږي. اوس د مؤمنانو څه کردار دی؟ دا دوه آیتونه چې دي کنه، یعنی یو پنځوستم او دوه پنځوستم، دا زموږ د ټیسټ لپاره دي، یعنی زموږ امتحان دی. نو په دې کې ځان ته وګورئ چې مونږه دې خصلتونو ته نږدې یو او کنه. نو وفرمایلی شو انما کان قول المؤمنین، ښه نو د مؤمنانو خبرې هم واورئ چې هغوی څومره ښکلې دي. یو هغه کردار والا دی چې هغه الله تعالی تاسو ته د اووم څلوېښتم آیت نه واخله د پنځوستم آیتونو پورې وخیل. اوس دویم قسم خلق تاسو ګورئ، انما، بېشکه د انما دلته مطلب دی چې د هغوی خو صرف دغه خبره وي. مؤمن چې د خولې نه کومه خبره وباسي، نو هغه څه وي؟ اذا دعوا الى الله ورسوله، چې کله هغوی هم الله او د هغو رسول طرف ته راوبللی شي، ليحكم بينهم، چې هغه د دوی په منځ کې فیصله وکړي، یعنی الله تعالی ستاسو دپاره دا فیصله کړې ده، د هغو رسول دا فرمایلی دي. نو دوی څه وایي؟ هغوی یعنی منافقین څه ویلي وو؟ هغوی اعراض کوو، مخ یې وګرځوو. او دوی څه کوي؟ یعنی مؤمنان څه کوي؟ ان یقولو، دوی وایي سمعنا واطعنا، سبحان الله، بل دریمه خبره نشته، سمعنا واطعنا. په دې کې داسې څه نشته چې سمعنا ثم اطعنا، چې موږ واورېدل او بیا موږ اطاعت وکړو، یعنی په هغه وخت باندې هیڅ وخت یې وانغستو. هغوی وایي چې د الله تعالی نبی دا فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم، د هغو فیصله په سر سترګو، ښه الله تعالی دا فرمایلی دي، دا هغو خبره خو زما فورا قبول ده. په سیرت کې راځي چې د هغوی کټوی په نغری باندې پرتې وې، کټوی تیاری وې، پخې وې، پاغې کې د خور غوښه وه، او ډیر سخت وږي شوي وو صحابه کرام رضی الله عنهم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فیصله راغله چې دا غوښه حرامه ده، پخې شوي کټوی وې، وږي خېټې وې، هغه یې راواغستې او توی یې کړې. نو دا څه دي؟ سمعنا واطعنا، دای ونوی چې او هو، تا ته پته نشته چې مونږ څومره وږي یو، مونږ څه وکړو؟ مونږ په سفر کې یو، نه زمونږ کورونه نږدې دي چې ځان له دغه ځای نه راوړو. او داسې هم ونوی چې دوی خو زمونږ د لوږې خیالو نه ساتلو، زمونږ سره اړو احساس نشته، دوی ته پته نه وه چې اوس به مونږ څه خورو، مونږ خو ډېر زیات وږي یو. داسې خبرې ونه کړې. دا حکم څومره ګران وو، لیکن هغوی وې سمعنا واطعنا، بس مونږ واورېدل او مونږ ومنل، هیڅ خبره یې نکړه. یعنی دومره کلاو زړه دی د ایمان والو. ایمان والو داسې وي، هغه وای های نه کوي، او دا هم نه وایي چې دا هم حرام دي، یا دا لاسو خبره ده. که مونږ څه کول غواړو نو څه وکړو، که تلل غواړو نو چرته لاړ شو، زمونږ خو ژوند ډېر ګران شو. هیڅ داسې خبرې هغوی ونه کړې. الله اکبر. زه سوچ کوم چې دومره د اصلاح ضرورت دی مونږ ته. دا زه تاسو ته نه وایم، دا زه خپل ځان ته وایم چې ما ته څومره ضرورت دی اصلاح کولو. چې ای الله، کله هم ستا حکم راشي او فورا زما د خولې نه وځي چې سمعنا و اطعنا، بس ما واورېدل او ما ومنل او فورا یې قبول کړم. چې مونږ داسې ونه وایي چې زه د فلانۍ نه تپوس وکړم، زه به پې په کور کې مشوره وکړم، اوس به زه د څه خبرو د هغو نه تپوس وکړم، اوس زه څه وکړم؟ د خاوند نه به پکې تپوس وکړم، د بچو نه به ځان خبر کړم چې هغوی څه وایي، او که کوونو څه به کوو بیا؟ ښه نو څه بل آپشن شته؟ نو دا کار به بیا مونږ څنګه کوو؟ او دا سمعنا واطعنا څوک کولی شي؟ پته ده درته چې کله د انسان په الله باندې یقین وي، الله اکبر، که مونږ ته څوک وایي چې تاسو د وزن کمول لپاره فلانې شی وخورئ، هغه ډېره ترخه دوایی ده. که څوک راته هر څه وایي نو مونږ به تیار شو، ځکه چې زموږ یقین وي د هغو په خبره چې د هغو خبره صحیح ده. یعنی د دې سره به ما ته د خپلې مرضۍ شی میلاو شي. نو زموږ شوق د جنت ته تلو دپاره څنګه پکار دی؟ او که مونږ وایو چې مونږ نری شوې، کومه خبره د فایدې ده؟ مونږ د دې دنیا د فایدې دپاره څه څه نه کوو. که ډېر ګران شی راته اغستل وي نو مونږ یې اخلو. خلک د ځان د نری کولو دپاره څومره کوششونه کوي، ګولۍ خوري، ډایټنګ کوي، وږې اوسي، د خپلې مرضۍ خوراک پرېږدي، ځکه چې زما خپل فکر ښکلی خوښ دی، لیکن جنت راته دومره هم نه دی ګران چې مونږ د هغې دپاره دومره قرباني ورکړو. او ووایو چې نه، زما جنت په کار دی. چې کله د انسان په زړه کې خواهش پیدا شي، او بیا انسان د هغې دپاره هر څه کولو ته تیار شي، بیا هغه عمل کوي، منډه ترډه وهي. او چې کله دا شوق نه وي چې جنت ما ته هسې میلاوېدی شي، د دومره منډې ترډې څه ضرورت دی؟ فلانۍ ته خو هسې په اوبو ورکولو باندې جنت میلاو شوی و، نو ما ته به هم میلاو شي. ما خو نور هم ډېر کارونه کړي دي. نو بیا شیطان داسې خیالات په زړه کې اچوي چې ما ته څه ضرورت دی دومره؟ الله خو غفور الرحیم دی، هغه به یې ماله هسې راکړي، مونږ خپل ځان ولې دومره مړ کړو؟ الله خو غفور الرحیم دی، لیکن تا خو ډېر غټ رسک واغستو. که هلته یې په یو حکم باندې را ونیوې چې ووایا ما تا له دا حکم در کړی و، نو تا څه کړي وو؟ که په یو حکم یې هم را ونیوې نو بس تو ختمه شوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د چا سره حساب کتاب شروع شو نو هغه ختم شو، د هغو دپاره عذاب دی. او مونږ وایو چې په آرام باندې به خلاص شو، نو د شیطان په دوکه کې مه راځئ. دا شیطان ډېرې دوکې ورکوي، د هغو خو کار دا دی چې بنده جهنم ته بوزي. نو ان یقولو سمعنا واطعنا، دا څومره ښکلی جواب دی. یا الله، مونږ داسې جوړ کړی چې بس دا وایو چې سمعنا واطعنا، مونږ واورېدل او مونږ ومنل. بني اسرائیلو به وی سمعنا وعصینا، مونږ واورېدل خو منو نه. مونږه درس واورو، د هغې نه پس په زړونو کې مو د مخکې نه دا خبرې وي چې په کلاس کې به آیتونه واورو خو زه یې منلی نه شم. مونږ د مخکې نه دا سوچ کړی وي چې مونږ نه شو منلی. نو دا د بنو اسرائیلو طریقه وه. دا په سورة البقره کې دي، او ایمان والو به وی سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، دغه خودی چې کامیابېدو واله دي. هم المفلحون، دغه خودی چې څوک به کامیابېږي چې کله د الله او رسول خبره راشي او هغوی فیصله وکړي. لکه یو جد چې فیصله وکړي کنه، نو بس فیصله وشوه، اوس په دې کې تبدیلی نه راځي. دغه شان د قرآن او حدیث فیصلې شوي دي. زما او ستا په وینا دلته تبدیلی نه شي راتلی، فیصله ورکړی شوې ده. که څوک دا واوري او اومني نو هغه کامیاب شو، که خوشحاله دي او که خوشحاله نه دي، که مشکل ښکاري او که آسان ښکاري، که په هغې کې زما د پاره ګرانوالی وي، د خلکو خبرې ما ته اورېدل وي، که زما په زړه ښه لګي او که ښه نه لګي، بس ما ته دغه کول دي، نو دغه خلک به کامیابی بیا مومي. او زموږ دا خیال وي چې هسې به راته کامیابی میلاو شي. فلاح خوی ګرانه، فلاح یعنی د کامیابۍ د پاره خو محنت کول وي. فلاح وایي کسان یعنی دهقان ته.